په یو راپور کې اوریدل شي. خوشپاش به جواب دیشته خیره لند خبرونه. د شزو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصلو غونډې ته وربللې دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړوونکي غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشن ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروې په کوربتوب په اصلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په ویب پیج کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو 1990 ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 18 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی وین سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ شي کیږي. د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې دا لوبه افغانستان وګټي. د نایجیریا پولیسو پرون ویل د وی کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي. دغه کشتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول، د دوشنبه په ورځ دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا 100 کسان پکې مړه شول. او وروستی خبر دا چې د اردن پوځ پرون دغه بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول. د روټرز اژانس په لیکنه د اردن پوځ ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې نیمه نړۍ د شزو ځانګړی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو، دا به واورو سره چې نن د سمري 24مه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. په دې اړه تفصیلي راپور.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته یې پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو 3 ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مرور است په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي په خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریا لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکې په اړه اندېښمنه ده.
تب روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکې به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور مېرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافرۍ ته اړ شوي دي. مریم احمدي چې د تیر نظام له ړنګېدو وروسته افغانستان او خپله کورنۍ پرېښودلې، وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ونمانځي.
زه په یوه بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولی. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې مېرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال مېړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2000 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځه په دامه خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دی کار وخت نه زی تسمیم نیم چې خپل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم.
سعیده غزنیوال داسې سوداګره میرمن ده چې په کاري چاپیریال کې ډېرې ستونزې ګاللې، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیوال وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي. نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدای.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیوال هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي، ځکه د ډېری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. له اغلې غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي، همداسې چپانې، سرپتلونه، همدغه رقم کمیسونه شیان
د سره ته ویلی سي چې په پایل کې د ولې غوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي.
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و، نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کار یې ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه، نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو پاک لري راته وایه، تا څه لیدلی دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته. ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان ده، په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دینه نورې سختۍ هم موږ تېرې کړې دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې له هغه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي، په کار کې دې څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ما ټول په پور ورکړې ده، شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف دي هېڅ کار مخته نه ځي.
ځوان کې دې څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنې 60% تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخکې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
تاسو تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر چې د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همدلته دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅ کله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې در باندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په دې فکر کې یم چې کار به مې څنګه شي. د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نوسي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو. په خطر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم سه دي، ګمراه په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څو وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دا راته په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلم هم دا کار آنلاین توګه شروع کړ. اوس هم چېرته زه کار خپل دروم، نو همدغه آنلاین توګه دما کار به روان وي. خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم، او همدا کوم دوکان کې زه اوس هم دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسینکې مارینا د خپلو دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، د دسکاولونو او څپلیو سوداګري یې کوله. د طالبانو له راتګ وروسته د دوکان کرایه هم نشوی پوره کولی. اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي، سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې د نوي جمهوریت سقوط وکړ، د څپلیو او د دسکاولو تجارت لارله. نو کله چې جمهوریت سقوط شول، هغه د زړه شول چپل کاروبار بند کا. نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل دغه تجارت مخینه ورکوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته هغه ورسته چې نو تر کومه وخت چې د کار و خرڅسم وکړه. کله چې د طالبان غلي د دې کار سقوط شوه، دا یو هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات بيخي به حل دي، ځکه چې په مخکيني دور کې موږ په انقلاب چې وایي ما هر څه یو په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان له لاسه ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو دی غوړې شوې ده. نو په وساني وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، وساني که نو خزه ډیر احتیاج شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خې به حد وضعیت خراب دی. هم نشي کولای چې خپل له خپل کوم ماشومان چې دی اعتماد چې ورته غوړي دی دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري د یې پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککی مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت تا یو خو ایمونگ رواج تا که جنده کیگی و افغانستان که پو خزنه اواتن دستور جنده دا خزو کورنه او دویام خزی تدانی نفکا پیدو کیگی مره پیدو کیگی روزی پیدو کیگی ای سوال نو وزی زوم خرچوال نو وزی دا کور چی خزا کی دینا نور خارج کی جلکی و خوالی اوال زو خوالم بیا بلا و چی خزی تا روزی پیدو کیگی دلتا دیری کندی دا یوش کلو که دیر ظلم شوه دا پا افغانستان خزو نی جلکیو نی پا ورکو نی سرهی نی و دا کمی کندی چی دی چی زای مرده یا میره مرده دا کور چی وکی دی تا روزی پیدو کیگی پوک حلال روزی پیدو کیگی دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته
تاسو ډیرای وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي دا ولې علت راته وایي
دا مونږ وطن خدي خو ډیره کډرمنی دی کنه او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې دا جوړوي مو ولا که سب خلصيږي یو چې دا خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي د اولاد ته ورسي دانی دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود د خوشحالي احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار يم چې زه د افغانستان يم زه د وطن يم ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم چې وطن ته می خیر نه رسي مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مون خاطی مون ډیزاین خاطی په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینه ته نو خولي کپی کوي بیرته مون خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي کادر کم د بلی خزي ذات سوتو بلی خزي ته روزي وکړه تاسو چې غوډه خپل مو کې ته په ایي چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې دال قربان کې مونږ ریواج خوخت
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري وای بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو تاسو څه وایې په دې اکله
خبرداری دو فرشته خوری چه اوس ده سانکشن چی دی ده خارج طرف انترنشنل کمیتی دی دیر غرد تاون دی خزو تاولو دی خزه دی چی ده انترنشنل کمیتی چی ای که یورپین یون دا که یونسف دا که امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه مې از رپو دا باد دا دی چې دا غا سانکشن کړی دی کنه د دې خزو ته ډیر غړ ته ونر سوال ده ځکه چې والا بو خزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلي خزه مول نه خرڅيږي دا غا وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله ده سیاست سره مونږ خزې ګډي کړی دي اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشته افغانستان کې اوسېږي خدای به په هر کا کړه کا ز غټه کونډی ته کم غټه خزی ته کم دا رقم حالات ایمون وطن دې سخت یو شکول ظلم او بل ظلم ده او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزی غلبی تشي خزی ته خود خزی چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی ز خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن ز خو کوټه خط نشم دی کوله ایمون دا د انټرنیشنل کمیټي دې د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وی ته وکي ځکه چې د سیاست وی موږ خزو غریبونو پر وزي څاړه لري
به
چې خزو زون وسیزي یا زون مړ کی یا زون خارج کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکي لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سر چې په کاټ کې میړه دی مړوي زاید چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی نو ته تشه کې دې ډیرای حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا کیادو ا دا غدي خازي مونږ وطن خازو زموور دی ا دې خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
به هر میشتي وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه کار دي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستوندو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزو غاکوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالي توپ سره تیر کړی دي اوس یې هم ستوندو ته اوګا ورکړي او د کار دی پرې خودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوی صباحتمن برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او هم هم چرند حکومتونو دپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وې چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دنیا اخیستل. دوی خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته به اتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي. نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي، په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري، یا لاسي کارونه چې دوی شته دي، یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي، یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي، نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو، نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي، دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي. همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو. مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه وو. مگر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه وو پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي، هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتېږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابېږي.
بله که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندارم یو میرمن وي او هغه سوداګرم یو ښځه وي چې دا جنسي راوړئ څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه یې اخیستلی سئ.
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلی د هغې قیمت باندې بحث وکړي د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه. نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي په څه قیمت یې غوښتل یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه نشي اخیستلی ښځې. حتی جرات د دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې وم د کورونو اخیستل او خرڅول سره شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول. مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې څه فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم ښځه هغه کمې پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو. مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړمه چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کېږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کوله چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته، تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېر ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 سلیرشت شپاک سوا بیاو تر بیخ وقت ولاری علام مال او ملگری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.